مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اووم ورځ اونیز پروګرام لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېمه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسنن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلی چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د دوحې درېمه غونډه د راروانې جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. دغه وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مستقیمې دوړخیزي الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګر پیل شوې چې په اونۍ کې به دوه ورځې د یکشنبه او پنجشنبه په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته کیږي او په عربي هیوادونو کې به افغان مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې راشي. په دلوي میاشت کې آریانا افغان هوایي شرکت هم د خوست او د الاین ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکړی و. ورسته له دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه. د اسرائیلو پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل ګڼ وګړي له نتنیاهو غواړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدراعظم دا موافقه ومني دوی به د ده د حکومت د ړنګېدو هڅه وکړي. نتنیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې د ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه چې هغه یوه اسرائیلي موافقه بللې کمزورې شوې ده. پرون ناوخته هم په اسرائیلو کې د یو پراخ لریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لریونوالو له خپل حکومت څخه د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر لایټ استن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې کړې. دواړو لورو په سنگاپور کې د شانګریلا د ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافعې دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې رئیس سیل خپلو لویدیزو شریکانو څخه د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کوي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې په دفاع کې اړتیا ورته لري. او د کرکټ د نړیوال جام شل اووره سیالیو په لومړۍ رسمي سیالۍ کې تیره شپه د امریکا متحدو ایالاتونو خپل سیال کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې وشوه، کاناډا په خپلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو لس بایللو وروسته یو سلو څلور نوي منډې وکړې. خو د امریکا لوبډلې په داسې حال کې چل څلور لوبغاړي سوځېدلي وو په اتلسم اوور کې هدف پوره کړ. د کرکټ په سګنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په څلورو ګلوپونو کې لوبیږي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره یو ځای دی. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه د سه شنبه په ورځ له یوګاندا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په دې اړه په یوه مرکه کې به واورئ چې یو پل د دې خلکو ستونزه څومره حل کولی شي.
دلته خو پل نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې و په لالپوره کې هم دغه شانتي کښتۍ بیړۍ بغر کېدې، بیا هلته چې پل جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او مونږ د دې ښکاری
د کونړ ولایت د اسمر ولسوالۍ اوسیدونکو د سرکونو او لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سراک مراند زو په اسمر کې وړخلو هغه په ورانو سرکونو کله په شامه نه راوړو او کله گاړې راشي په گاړې کې راوړو هغه راته په داسې قیمت باندې پریوزي چې شدې غره ته راخېژو زموږ بېخې ژولې.
په نور موضوعاتو کې واورئ چې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ماشومانو د پالنې یو مرکز جوړ شوی.
دلته د دادا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کوم یو عالم راسه جوړ سی درس زده کوم دغه د خپل د سبقان د لپاره غلی شو تعلیم راته کوي.
په نړیوالو مسایلو کې باورئ چې د اوکراین ولسمشر په سنگاپور کې په یو غونډه کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې او په دوه منی مای کې و مورز ځنګړی پروګرام لرو او ری دوه تیار سره وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې په بو کې د ډوبې شوې کشتۍ په پیخه کې سیمایز طالب چارواکي لپرون رئیس بیلابل ارقام وړاندې کوي. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادي رادیو ته ویل په دې پیخه کې اته کسان مړ شوي، ډیر لس ټپیان دي او دولس کسان تر اوسه پورې تری تم دي. خو پرون نوموړي ازادي رادیو ته ویلي وو چې نه جسدونه ترلاسه شوي او شپږ کسان تری تم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خپلو عزیزانو په غم غمجن دي او د خلکو د ستونزو د اواري او نورو ورته په خوده مخنیوي لپاره د یو بل پله د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصيل د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په 2 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان مړه سوي او 14 نور ټپیان سوي دي.
باید ووایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9:30 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پېښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا 8 کسان شهیدان شو، په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو. چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا 14 کسان دا پکې شهیدان زخمیان مونږ لرل.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د 9 کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او 10 کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل:
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک ته په حال او وراره مې تقریبا چې نه هله سو کار وی
اسلام شاوی د خپل لادرکه سوي ورور پاړه خورا اندیښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلی سیمه اوسیدونکو سردار احمد هم چې په یاد پیخه کې د کورنۍ غړي مړ سوي ازادي راډیو ته وویل:
په دې پیښه کې مې خبره زمونږ درې نفر شهیدان دلا سور کړ چې وزنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یو جړی وړه چې عمر 1.5 کال او جدي موږ پلته او داسې ستونزو ته مشکلات سره مخ یو.
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلي پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتي، للپوري او مومندري ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له کښتیو ګټه اخیستله چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د تلفاتو تازه ارقام کوم دي تازه چارواکو ویل دي چې په دې پیخه کې اته کسان مړ شوی دي ډیر لسته پیاندي او دوه کسان لا هم نادر کړي د دې پیخه د څرنګوالي او د سیمه د موقعیت په اړه می د اوتمنزولیسی له خون کې کرامت الله نورزی سره مرکه کړي او په پایل کې می د پیخه د څرنګوالي په اړه تری پوښتلې دي
تاسو په پټه ده چې دا د وړي موسم مرغه ده سینم ځفیره او د بارانونو د غم ډیر زیات او سیلابونو هم ډیر زیات وتی او هغه کوم تنادی ډېر چې واغه خو نه وځکات چې زیات شي هغه خو محدود ساحه هغه بیا بنديږي د جنراتوري ډېر او دا وړی دي کې نفس ډیر زیات او دې دي څارو خما خما شومان مور سره وی ګنډ مور سره وی روبار زیات او دا سیمن سره له جنراتور ګل شوی دی د خلکو هغه زیات شوی یو کار
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کشتیو په وسیله په دې لار باندې تګ راتک کوي
ما تقریبا څلور څلوېخ کال عمر ما په دغه باندې د څلور څلوېخ عمر د خلک په دې کشتیو کې او دې تنابي کشتیو کې تنا پرند کړي نو د دینه مخکې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوه د دې خلکو دغه میشي
تاسو تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري چا تروسه پوره پول نه دی درته جوړ کړی
نه دلته خو پول نه جوړ کړی دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې مم دغه شانتي کېشته بیړی بغیر کې دی بیال ته چې پول جوړ شو هغه خلک وس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او مونږ د دې ښکاری دلته وسه پوره پول نه ډیر خلک راغلی وای چې خو پول راته نه دی جوړ کړی
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنۍ واکمنونه
وسنۍ واکمنو نام هم کړی دا مخکې هم کړی دا ډیر خلک راغلي سروې هم کړی دا چې مونږ به درته دا کې بلی دا غبره جوړ په وې پول او دا خوې چم مغه ایګامي چم تر اوسه
نورزای صاحب څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي یعنی ک پول جوړ شي تر کوم ځای پورې پول جوړ شي او ک کما یا غ کیبلونو باندې چې پول وکنه اغه کغواړی کومې خواته غواړی د فاصله څومره ده په دې باب لطفا معلومات راکړئ
دا خو پول ډیر ځکه فاصله ډیر زیات ده کنه پول خو امکان لري چې جوړ شي ځکه دا کال په کال دا کیبل دغه کې جوړ شي دا ډیر زیات خوي نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر یو نیم کیلومتر
خا او دا فکر کوي چې پول دلار مشکل نشي حل کولای
دا غو پول ولی مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي خو چارواکي چې راځي هغه پول به مصرف په زیات راځي بسار چې جوړ شي دا خو دې مشکلات نه بخلاص خو دا د مشکلات سره اخته یو
ستاسو د کلی اوسیدونکو چې په دې کشتیو کې تاګرا تک کوي روزمره د دوی هغه د ټولو نفوس څومره ترسيږي نورزای صاحب
زبتا تاسو وه ما چې منګالته یو لیکل روپ دی کې دا تقریبا شلو نن تر دې شته پوری خون کې روزانه راځي هغه د لیسې تعداد هم چې دی 300 د 2000 پوری زکون کې نو د نفوس چې هم دی نو نفوس هم تقریبا 350 فامیلال توسيږي کورنې 350 کورنې بیا دی خو هم دي ته د غمدغه پله د وجه نه زیات چې دا پول نشته دی زیات دی پراته دی اخو زندگی نه کوي کنه ټول د بزګران چې دی ټول کار اخو د ورځې کې اخو زید هم دی وژنه چې پول نشته کور نشوړي کنه کور ارته یلته دی خو راوختي دي
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې خون کوي کرامت الله نورزای و چې د ازادي رادیو سره خبرې کولې د دې مرکې د ټیټ کیفیت لکبل له تاسو بخنه غواړو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د خوندیتوب او بخې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخامخ دي د دی مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د محدودونکو پالیسیو په پلي کولو سره د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقوقو نقص کړي او خبريالان ملکی مامورین د بشري حقوقو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکو په نخښه کوي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2P وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشری حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي طالب چارواکو داسې محدودونکو پالیسي او فرمانونه پلي کړی چې ښځې او نجونې له بشری حقوقو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW نه کار سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د ښځو انجونو پر وړاندې تر 500 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه پازار ډول د دې ګرځېدل راګرځېدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او مستازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجې د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نور خړې ورته معرفي کړم.
ازای جن بشره معرفي وکړم برشن.
د کابل خریوي بلی اوسیدونکو چې د هم نغوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمانی ول شوی و.
خپل پویدلم چې ما جاب سم دی، مګر فقط یو بهانه و چې غوښتل زه ما وډار کړم. هم د خپل پروسه په معاملې کوچی یونه خځې وډارې شي بیرون تر تاګ معنی شي. طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تاګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز پر راپور کې هم دا شناغلی طالب چارواکي په دوامداره توګه خبريالان ملکی کارکونکي د بشري حقوقو مدافعین او د افغانستان پخوانی حکومت مڅره تړلې کسان په نخښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاری. راپور زیاتوي افغانستان د حقوقي ودونو له ډلې څخه دی چې په کې پراخ جرمونه کیږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په سنگاپور کې د کلنۍ امنیتي سرمشريزي پترڅ کې د خپل هواد لپاره د نورو پوځي ملاتړ غوښتنه کړې. د پداسال کې د چټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې پورسته یو کې د اوکرين د جګړې د پایترسول لپاره د سويس د سولې کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات واوري.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتی سرمشريزي په ورستي ورځ د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره وکتل. هغه په دغو کتونو کې هڅه وکړه نړیوال شریکان له اوکرين سره چې له څه باندې دوه کلونو د روسیې له غیر مواجه یرغل سره مخامخ دي نور ملاتړ ته وهڅوي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جون پر 15مه او 16مه د سویس د سولې کانفرنس جوړ سي، خو زلنسکي د دغه کانفرنس د کمزوري کولو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. زلنسکي ویلي د جون میاشتې په نیمایي کې تر سلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په اوکراین کې د سولې په باب د سویس په جوړیدونکي غونډه کې د ګډون ژمنه کړې ده. روسیې لکه چې شاوخوا دوه کاله مخکې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. په سنگاپور کې د اوکراین ولسمشر او دفاع وزیر ولودیمیر زلنسکي او رستم عمروف د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره تر یو ساعت د زیات مودې لپاره وکتل. دا کتنه داسې وخت وسوه چې واشنگتن د کیپ له خوا د وسلو د کارونې لپاره خپل محدودیتونه لري کړل او اوکراین ته زمينه برابر کړه چې په ښکارا په روسیه کې د ننه ځینې اهداف په نشه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي ویلي چې شغلی آستین د اوکراین د غشتلې ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد بیا ټینګار وکړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه د اخیستل سوی ویلي دوړو لوریو د خپل استراتیژیک دفاعي شراکت د لا پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. زلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا، د غرض د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اردې مودې له خپلو لویدیځو شریکانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه غل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سنگاپور د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دوړو ګوندونو له استازو سره کتلی وو. هغه ویلي دوړو لوریو ته معلومه سوه چې د امریکایي وسلو د کارونې لپاره اوکراین ته د زمینی برابرول مهم دي، څو وکولی سي د روسیې په قلمرو کې دننه د خارکیف په سرحدي ساحو کې اهداف په نښه کړي. زیلینسکي ویلي په دغو کتنو کې پر روسیې فدراسیون د بندیزونو د نورو فشارونو راوستلو موضوع هم مطرح سوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام لومړنۍ سیالي د امریکا متحده ایالاتونو وګټله. په دې اړه لاند راپور لرو چې د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس نور موضوعات. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال خوړ درې اوسیدونکو د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا په اوس وخت کې هم ناروغان په ډیرو ستونزو سره ترخار او روغتونونو پورې رسوي او د ارتیا ور خوراکي او نور توکي پشا او څارويو خپل سیمه ته انتقالوي.
د کونړ په ختیځ کې د پرتی اسمار ولسوالۍ د شال خوردري شاوخوا 2000 کورنۍ د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې غنو کلیو ته سرک نه دی رسیدلی او تر کوم ځای چې رسیدلی هغه هم تنگ کندو کپاره او په بد حالت کې پروت دی او په هر موړ کې د موټرو د خویدو او خلکو ته د مرګ جوب لې وختو ویره شتون لري. ځایي اوسیدونکو راته وویل همدا لامل دی چې اوس هم د پخوانیو زمانو په څیر ژوند کوي. عاجل ناروغان په جنازو یا پر شا تر موټرو رسوي. د خوراکي او نورو اړینو توکو په انتقال کې هم بلا ستونزې ګالي. د یادې سیمې یو قومي مشر محمد هاشم
چې ساره کوماند زو پاس مارک وړخلو هغه پورانو سره کونه کله په شامان دی راوړو او کله گاړې راشي په گاړې کې راوړو هغه راته په قیمت باندې پریوزي چې شدي غره ته راخېږو زمګي به خېژولې په جنازه کې وړو کنه په شامان نو ساره قران ورې دی او نو نوران سیلابونه راوتلې دغه حکومتونه زنګ سره وشي بس خره دیخي د گاړو ته خو به قدم کېږي و دې نه پورته گاړې نشتلې.
ځای وسیدون کې وای په تیرو کلونو کې د حکومتي چارواکو او مؤسساتو لپاره غورځېدلې وو او همدا لامل دی چې د سرک په ګډون د ژوند له هر ډول لومړنۍ وسانتیاو بی برخې پاتې شوې دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې بارانونو او سیلابونو چې کوم سرکونه ورته ویجاړ کړي د هغې په بیا رغونه او پاتې کلیو ته د نوي سرک په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د شاوخوا شپېته سرکونو درغولو چارې روانې دي او چې کوم ځای نه پاتې دي هلته به هم کارونه پیل شي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
څلور شپېته سرکونه په کونړ کې چې په هر ولسوالۍ کې درې څلور سرک روان دي د خلکو د احتیاج د حلولو لپاره انشاءالله ولعزیز هغه کارونه مو سرته رسیدونکي دي کم چې پاتې دي په راتلونکي انشاءالله پروژو کې ونیسو چې د هغه د ډبلیو فی د مالي لګښت دغه پر سرکونه شروع دي. دغه ځینې د سرکونه دي چې غرونو ته وختل. زموږ کوشش دا دی چې راتلونکي درې کالو پورې یا د دوه نیمو کالو پورې موږ په کونړ کې داسې بانډه هم ونینو
کونړ یو غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي په لرې پرتو درو کلیو او بانډو کې ژوند کوي او اکثرې د سرک په څیر له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومان لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیم ماشومان روزل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړسي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلاری وجل سوي وي، پلاری ورکوي او پلاری په نشي تو کوروش دی او یا هم پلار معلول وي او د خپل ماشومانو پالنه نسی کولای. د اورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګولاغا ویل چې دی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې ترڅنګ هغه ته د اسری او دینیز د کړو زمينه هم برابر کړي ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړوي یعنی پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورکوي پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي یعنی په روینو باندې اختوي داسې معتاد چې هغه خپل د اولادو روزنه نس کولای، څلرم هغه کټګوري ماشومان مش پښ کې داخله وو چې هغه ماشومان لارونه مایوبې داسې مایوبې چې اندام یې کاټي خپل د کوچنیانو روزنه نس کولای. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارڅ ترتیب موږ ته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیری شلکلنی جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال سرپرستی میند تور لغاړي دي چې هغه یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې پنشي تو کوروش دي هغه هم په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی وو ویل چې دی به د تیر جمهوریت نظام د وجلسو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
مخته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت دی یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا دی یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغه یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان موږ به ان شاء الله برابر ده نور له هر چا سره په یو رقم سره به روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر ونکو هر څوک مسئول دی، هغه مسئول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته وانډ ور کول سوي زیات خوشاله دي او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ور کول سوي ده وایي زیات خوشاله دي.
دلته د دادا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کوم، یو عالم را سره جوړ سی درس زده کوم، دغه د خپل د سبقان د لپاره ډیر شو دغه تعلیم را ته کې ډیر ځین خوشحالي
خوشحالي ته دلته مرته درزنتون تر لجلی او مرته دلته شپالنه راکې او شو درسونه را ته وای دلته شو جوړي او پالنه راکې.
که هم دلته د احمد الله او بریالی په سیر د 200 ماشومان ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابه د وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغه سي مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکي او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام لومړنی سیالي د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ تر سره شو چې امریکا د 2 وکټو په تفاوت وګټله. یاد سیالي چې د کابل پر وخت نن یک شنبه سهار 4:30 بجې پیل شوه او امریکا د لوبي په چوغ وګټله تو په چوغ نه غوړه کړه. کاناډا په شلورونو کې د 5 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته یو سل 4 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه نونیت دلوال یو شپیت او نیکولاس کیرټون یو 5 منډې وکړې. امریکا ته بیا په توپ چونه کې هرمیت سنگ، کوری اندرسن او علی خان یو وکټ واخیسته. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره سټیفن ټایلر او مونک پټیل لوبغالي ته ورولېګل، خو نه توانېدل چې لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. تر دوی وروسته اندریس ګوس او ایرن جونز لوبغالي ته لاړل او هدف یې په 1.4 اورونو کې پوره کړ. ګوس د 15 او جونز بیا څلور نوی نسوسیدلې منډې وکړې. دا د امریکا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په 20 نړیوال جام کې ګډون کوي او بیا خپل لومړی سیالي ګټي. امریکا او کاناډا په الف ګروپ کې قرار لري چې په ډله کې ورسره هندوستان، پاکستان او ایرلند هم یو ځای دي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي به د بل کوربه ویست انډیز او پاپوا نیوګینی ترمنځ نن یک شنبه د کابل پر وخت ماښام 6 بجې پیل شي. د ویل ده چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون میاشتې په 4 نیټه له یوګاندا هیواد سره ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې د پروګرام د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. خدای شپه خبرونه. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په دریمه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نکلاسن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونی کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د دریمه غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ باعث شي. په خپل نکلاسن د دې لیدنې په باب تر اوسه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د دوحې دریمه غونډه د روانې جون میاشتې په 1 جوړه شي او 2 ورځې به دوام وکړي. طالبانو رسما نه دی ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د خوست او دوبی ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایی شرکت د مستقیم الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د مستقیم دوارخیزي الوتنې د خوست له نړیوال هوایی ډګر پیل شوې او په اونۍ کې به 2 ورځې د یکشنبه او پنجشنبه په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبی ته کیږي. ورستله دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن 13 جمعه په غزا کې د جګړې د پایداره رسیدو لپاره د یوې موافقه طرحه اعلان کړه. د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوې دي. د اسرایلو ګڼ وګړي له نتانیاهو وړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه تونلار هي اړخو متحدانو خبرداري ورکړی چې که صدر اعظم دا موافقه ومني دوی به د حکومت رنګ کړي. نتانیاهو ویلي تر هغو چې په غزا کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزا کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه کمزوري شوې ده. پرون وخت په اسرایلو کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبری کوله، لاریونوالو له خپل حکومت د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنګ کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو پر پیاوړتیا او همدارس د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوارخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسې لې وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابور. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدی مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې 40 نوري کال لري پرته د لزمه کې په څیر بلا سیاره هم کشف کړی ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلی طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلی کوم پر رسمیت و پیژندل ناوړه پیغام بولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوري او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې کمونیستي ملت څخه احتمالا وایستل شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو ادارې په حیث د حکومت په حیث پسند شي.
د دوه را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي، کله وايي مرجو دته ملاتړ لري ته بیا وايي ټول د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپله دا شوی چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی او چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو چون کومې منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کومه ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه د کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
دا افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلق کړ چې ل برکت طالبان هم بی بی زی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیک اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږی نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خلی خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږی ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، و د علی ته ځي، و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د لی د تفریح لپاره په دا باغ کې د لی غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لی تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هرشوي واد پاړې د چنبازي او نوې بحث پرانیسته ده. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي لخپل تور لسنه د دغه ډلې د استلو په تړاوي اقدامات نهایی کېدو ته نږدې شي ودی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنی کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنی دا اړیکې مخ په پرمختیا وې، د هغه ځینو سیاسي چارو کې وې، د اقتصادي ځینو مسایلو کې وې، حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوې.
دلته څو خبرې دي. یو خدای دې چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې کچېری روسیا طالبان په رسمیت پیژني او هغه له تور لیست یا د تورستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزی آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده ترڅو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي افغانستان د امپراتوري او هدیره دا او دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا د محل پرته لدی چې افغانستان کې پوزونه ووسی په یاد هیواد کې دایښت د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم غړې له کوم لارو د دایښت په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو ترڅنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهی او کچیر خطر احساس او پدې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي. لکه الزواهری چې په کابل کې ووجي د بایدن د استلال وای چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور مجالته په شکل نه یو او مشکلای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نو رشوت چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بل اخر د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایواز ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندرې باد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړي وي او لوسه طالبو پر ځای د طالبانو د زعیم لخوا د کورنۍ چارو وزارت اوسنۍ امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړي دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندرې باد په فساد ککړو هغه ټکی چې قلندرې باد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندرې باد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندرې باد لري شوی نه دی بلکې هغه د ډیرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوی وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا دی چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو له خوا چې کوم کسان ورځي، لکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت ده لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د مهنه نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه را جذب کړي، سیستم ته راولي او ارزه د خدماتو وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغېز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګراتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېم مادي په اساس به د ترکی حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځای اروپا ته تښتېدلي.
توانو نه تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي ترڅو یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او ترڅنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغه یې د خند او ځنډ باعث ګرځيږي. او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او توانی خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده، یو دلیل دا هم کېدلی شي البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیم غونډه کې د جوړونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړی د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تر هغه چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی وبوي، اولیت به کمی و. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي، طالبان به سرټنبه معرفي شي طالبان په جهانی ټولنه کې لا منځوي سي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سي وي نساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي سي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي په یوه ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات سره په یوه معنی چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی، او دا باید حل سي. او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پان او د پلانګ تر منځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي.
او سمجه واری کندار ته سرور خارکو حالتا د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میلا پیل شوی، او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. دا میلا هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي، او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه نخي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته ویل په کندهار کې زموږ سیمې دختي او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار پر غنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلی پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي، او درې ورځې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره سپرسیت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک دا سي پنجوای ولسوالي د سپیروان خلک دی، دا د لیر راځي د غیژې د دغه د پارملې د پارو د خپل غیژې باسي.
تختپل ولسوالي هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه یادمن نه کګان دا هغه وخت ده، دا جې وخت ډیر بیخی ډیر وخت زیاده د میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دا میله جوړیږي.
میله خو ولا ډیر شخ نه وره میله ده، په خو خچور خلک وو ټول راکلل، نو اوس بس څلور پنځه ورځې بس شیا شیا غیږي دا ورن د غیراتیان مرغلی دي، نو د کنداریان د غیراتیان غیږي دي ډیر شیا غیږي وزنه ساس کاله د کندار ولادت سم راغلی دي، د بادغیس سم راغلی دي، د هرات سم راغلی دي، نو د سپین بولدک سوالی څخه هم راغلی دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي که شو وسوي دي، بلا دا شو شایسته غیږي دي، د هرات ولایت د کندار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
خوشاله مار میله نو 15 ورځې ده، په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربند ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، د 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره غلیو دلی د تفریح لپاره پدا باغ کې د لی غیږي ته د شالمار میله ده. تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لی تفریح کوو.
او تیرونه بل اخر د افغانستان په یو لس وټنه شوکانی بار هغه لمرنی اورګاړي د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاړي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو لامل درول، حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لدغه لارې په ارزان ډول افغانستان او ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 15 وټنه پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونو او توان سره مخ وي، چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسېدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. اوسم ټولنیز شبکی په ټولنیزو رسنیو د کابل ښاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې یو میلیون ډالر پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا داسې فکر وکړه چې په حدود یو دوه درې لکه ډالر پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نه وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو یو میلیون پورې باید کوشش وکړو چې د خپله سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسی تنظیمونه دي. دا تخواستو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپله خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ده کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پخوانی او اوسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو دپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصه واخلي او د غورځنګ چې کوم قامي هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یوه غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د ایښودلو وه چې د ګڼو کارونکو لخوا یې هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام یې په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هرو شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 15,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 50 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 650 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د ننداري او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سم جالب خبري د مصر له ایرانونو نه خو به خبري اس چې د 15,000 کالو په تیر دوه ورته لاهم تاریخ وهان ګوت په غاخ می خو په چین کې به د مصر د ایرانونو په چیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړی. د غرونه هم د انلانګ ایرانونو په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړول. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینی روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرام وزن لرونکي روباټیک سپی دومره زیرک دی چې خپل لار ځان ته خپل انتخابي هدف په نخ کوي او حمله هم خپل کولی شي. چینایي نظامیان وایي د روباټیک سپی ورته په خاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې لزمکه څلوېخ نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګردش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له وسنۍ ځمکې لږ وړه هم ده خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینسپوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري که نه. د ساینسپوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځ هم رانغاړم. هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مه هېروئ.